درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رړیو یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځو رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. افغان حکومت وایي لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره هم تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې ده. او نن د ازادي رادیو د افغانستان د خبرونو اتلس کاله پوره شول. دوستانو دا هغه مسالې دي چې په دې خبرونه کې به پرې بحث کوو. په سټوډیو کې را سره فرشته جلال زیده دا به درته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه در واوري.
په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه دي شفاف کار وکړي او خپل کارونه دي سره هماهنګ کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې شاید 40,000 کوچنیان د وسلوالو ډلو د مخالفت له امله د پولیو د واکسین پاته سي. او د افغان نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بيدرکۍ روانې دي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن نن پر ټویټر لیکلي چې دوی هیله لري چې په دې ډول به هغه افغانان چې رایې ورکړي دي د ټاکنو د پایلو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. راس ویلسن لیکلي چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چې هڅه کوي په شفاف او عادلانه ډول خپل کار سرته ورسوي ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت مخالفو ډلو 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوي چې عملیات په بلخ ولسوالۍ کې شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې څو ولسوالۍ له وسلوالو څو کلي په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیولي دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه خبر نه دي کړي. له بله پلوه د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې په حمله کې دوه پولیس وژلي او درې زخمیان کړي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ادعا کړي چې 8 پولیس وژل شوي او په قادس کې په دې حمله کې 15 نور پولیس زخمیان دي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي وسلوالې ډلې اجازه نه ورکوي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګوزړن ضد واکسین ورسیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین شایي سشکال 40,000 کوچنیان چې تر 15 کلونو یې عمر کم دی یا 15 کلن دي پاتې سي.
د بازي د څو ګروپونو شته د چاغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خو هغه بيخي حتی ازمنګ په کلینیکونو په داخل کې ازمنګ روټین واکسین غوي بند کړی دي. نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړې کودا زین د پیش لري کې منګه چې تروسه پوري کوشش کړي دي هغه منګه په دې نه توانې دي حتی چې د دوی د یو نماینده سره وغږیږي.
د پولیو ویروس کوچنیان فلجوي او حتی وژلای سي. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو ماشوم ګزړن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزړن وهي. د افغان نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بيدرکۍ همداراز د ښځو پر ضد تشدد، شکنجې، د رسنیو سانسور او د توکمیزو او مسبیل ژکیو پر ضد تبعیض او تشدد دوام لري. د ادارې په خپل رپورت کې چې پرون پورسوي ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو پر مدافعانو، خبريالانو او د شیګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم شوی او د دې ډلو صلحا او وګړي امنیتي ځواکونو بې درکه کړي له توره یا محاکمې پرته په توقفون کې ساتل دي. د افغان نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستيال مشر عمر وړایچ ویلي چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي په جبري بې درکیو د ژورنالستانو په سانسور او د سولېزو مظاهرو په بندولو او شندولو کې لاس لري او شدید قوانين عملي کوي، په پاکستان کې هر ورځ د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره کار لا زیات سختېږي. په دې اړه د پاکستان د حکومت رسمي ځواب لا نه دی راغلی. د بی سرحد خبریالانو نړیوالې ادارې د پاکستان پر پارلمان راغ کړی چې هغه تر هرات کړی چې پر انټرنیټي تلویزیونی خبرونه پر انټرنیټ د ویډیوګانو او نور موادو د خبرونه د کنټرول لپاره جوړه شوې ده. د بی سرحد خبریالانو ادارې ویلي دا تر هڅه څرګندوي چې مستبد ادارې په شدت رسنیو سانسور غواړي. په پاکستان کې د الکترونیکی رسنیو د تنظیم ادارې د روان میاشتې په پیل کې وطرح پارلمان ته وړاندې کړ چې پر یوټیوب، نیټفلکس او داسې نورو انټرنیټي چینلونو خپرېدونکي معلومات کنټرولوي. د پاکستان د ادارې پرون ویلي چې دوی په ورته وخت کې د فدرالي حکومت ټولو ادارو ته تر دې یوه ډېره شدیده او هر اړخیزه طرحه ورستولې چې د معلوماتو د سانسور مخنیوی ورباندې وکړي. خو د بی سرحد خبریالانو د ادارې د آسیا پاسیفیک برخې مشر دانیل بستارد ویلي چې پاکستانی چارواکو د تهدید او ځورونې په زور ډېر خبریالان مجبور کړي چې خپل ځان سانسور کړي. اوس یوازې انټرنیټ دی چې د پاکستان د خلکو خپلواک آواز خپرولی او نورو ته ور اورولی سي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وکتل او د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سه‌شنبې پر ورځ اعلان کړ خبري ورسره کوي. نتنیاهو د جنوري په 10مه یعنی نن له واشنگټن مسکو ته ورسېد. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سولې پلان د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ستایلی او هرکلی کړی دی. خو ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه او شمېر نور اړخونو یې په اړه سوړ غبرګون څرګند کړی دی. فلسطینیانو د دې پلان په اړه سخته غوسه څرګنده کړې ده. نتنیاهو په کرملین کې نن له پوتین سره په کتنه کې وویل چې دا سفر یې د روسیا او اسرائیل ترمنځ په اړیکو کې د لا پیاوړتیا یو نشانه ده. نتنیاهو وویل چې دای مسکو ته تللی چې د منځني ختیځ د سولې پر پلان د ولادیمیر پوتین نظر هم واوري.
لا فرشتي جلالزی مننه کوو دوستانو په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې یو شمیر غربي رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حمله کوي. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا ښاغلي صدیقی بشپړ څرګندونې درته په یو رپورټ کې وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه او مرګونې جګړه بلل شوې. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان په یو رپورټ کې کړې. پرې به رپورټ ولرو.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده.
دا غږ د نن اتلس کال مخکې هغه مهال خپور شو چې د لومړي ځل لپاره ازادي رادیو اتلس کال وړاندې د افغانستان لپاره خبرونې پیل کړې. زموږ خبرونې اتلس کلنې شوې. په دې اړه بام زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې او همدارنګه زموږ د راډیو د چارواکو څرګندونې در سره شریک کړو. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد لګښتونو ریاست وایي چې پروان کال کې 1,600 نه زیاتو متقاعدینو ته حقوق ورکړي. دا موضوع هم سیړو کې وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه لرو. کور کلی او د ماشومانو له په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. تاسو موږ کله آزادۍ راډیو ناوړی په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځي رسنیو د طالبان لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حمله کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی آزادۍ راډیو ته ویل چې طالبان باید د سولې د ټینګښت په هدف اور بند وکړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې آزادۍ راډیو ته ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په هدف د یوې مسونې په ځای د رامنځته کېدو لپاره هڅې کیږي چې له مخې په امریکایي ځواکونو حملې پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرامې پاړه رپورټ لري.
روسل هغه چې ځینو امریکایي رسنیو د یو شمیر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې د غډلې د تیر په څیر د افغانستان په لوی خارونو کې حمله نه دي کړې. افغان حکومت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې جګړه شته او طالبان پوځي او ملکی اهداف په نښه کوي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا چې د تاوتریخوالي کچا په کومه سیمه کې څرنګه کم سوي یا زیاته سوي ده، خو مهمه خبره ده چې جګړه شته او لبد مرغه پر افغان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې حمله سوي دي. سمو غوښتنه ده چې داسې سولې راشي چې هیڅ چاته ځان ونه رسیږي او موږ د هیڅ چا د تروریستي حمله شاهدان ونه وسو.
نوموړی یو وار بیا د افغان حکومت په پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي طالبان باید وربند ته غاړه کیږدي او له دې لارې یوه تلپاتې سوله ټینګه شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. رویټرز اژانس بیا د یو شمیر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې اتصاري خبر ورکړي چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرولو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالې مذاکرات جریان لري. دغه سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروستۍ شوې نه ده. سرچینې دا هم وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په قطر کې دی، خو خلیلزاد په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په وروستیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او پر روان ژمي کې تیرو کلونو په پرتلا د جګړو د زیاتیدو او سختیدو راپورونه ورکړل شوی دي. رویټرز اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لکتر لګ نه ویش افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی او دفاع وزارت د ونی په فایل کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان باور لري چې په دې هیواد کې د جګړې خیل اړخونه په رسمي ډول اوربند ونه کړي یا هم د تاوتریخوالي کمول اعلان نه کړي، جګړه به روانه وي. لډلی عزیز رفیع ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه
په بده مرغه دواړو اړخونو په رسمي ډول هیڅ پرمختګ نه دی منلی، خو په ټولو اړخونو کې له جګړې ستړیا لیدل کیږي. هیله لرو چې په جګړه کې همدا ستړیا لامل سي چې اوربند وسی او سوله راسي.
خو افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لاره اوربند او بین الافغاني خبرې اترې دي چې وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه نه دي منلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومان لپاره تر ټولو خطرناک جګړه بل شوې ده. بخن نړیوال سازمان په خپل یو ریپورت کې ویلي د 2019 کال په لومړۍ نیمه میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومان ته مرګ ژوبل اوخته، او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومان لپاره تر ټولو وژونکې او خونړۍ جګړه ده. امید زهیر مل په دې اړه نور تفصیل سره.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوختي، خو راپور کې دا نه روښانه شوی چې له دې شمیرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2563 تنه وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ او د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملانې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه وبلل. بلخوا په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن په دې هیواد کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښایي. د دې بنسټ ویان دی مریم عطایی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا راپور ښایي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند خوندي نه دی.
اوس هم افغانستان د ماشومانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ د جګړې له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان له حکومت غواړي چې خپل وروستۍ هلې ځلې وکړي څو له ماشومانو د جګړې پر مهال ساتنه وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوي چې ملکی مرګ ژوبل پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته ده. د سازمان د ملکی مرګ ژوبل عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې لکه بلې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی
خوښینه سره چې د طالبانو کوه حمله او تهدیدونه بدون د زمونږ د ماشومان د لپاره یو کوه خطر شته، نو د افغان دولت یو وزنی مسولیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومانو ژوند خوندي کی او هر څه وکي او هر هغه برنامه عملی کی ترڅو زمونږ ماشومان خوندي وي. موږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د بخنه نړیوال سازمان په دې راپور کې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې بي تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چارچای ده او هغه ډول عدالت چې پوروړی دی منست راوړي. د بخنه نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوی چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پښتنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او نن د ازادي رادیو اتلس کلن شو په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې راټولې کړې او د ازادي رادیو د اتلس کلنو نشراتو د بهیر لوړو ژورو ته کتنه کړې ده. ریپورت راستولې ده. ریپورت زموږ د پخوانی همکار صالحه اساقزی خالقی پر غږ پیل کی چې اتلس کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د ازادي رادیو خبرونه پیل کړې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده حق غږدی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او در شو د خو په دری او پښتو ژبه درې ساعته خبرونه پیل کړي. وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته الوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 0.5 اف ام چپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.6 نوي منځني ام چپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه عام افغانان څه نظر لري؟
توخید د کابل ولایت شاجول ول فرښت سره رسوي زه د اتلس کال د ازادي رادیو د ایمي همکار او اوریدونکو يم. یوازې ازادي رادیو د سټ افغانستان د ملت لپاره یستر رسنیز خدمت تر سره کول د موږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله دا چې کول ک تقریبا موږ یو مکتب یا درس ویلې موږ له نړۍ سره شناخته کوو، موږ له سیاست سره شناخته کوو، موږ د پاره د هوا حالات او د اثارو بیانوري ډول ډول مختلفې خبرونه لري. نو موږ له ازادي رادیو څخه بالکل راضي یو، د موږ د پاره یو غټ خدمت کړی.
زمانو ملنګ خاکسر د ننګرهار ولایت اوسیدونکو، دغه رادیو چې منګاورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه‌های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می‌دهد و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي رادیو د محلي وازی تریوی رادیو محدود نه د پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانی د ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسنه مورید احترام ماست، کل نوښتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي، د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاکه دلیل لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم
او نوښتم دغه زنده بم خواهم کړ.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړي د ازادي راډیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلي.
زما یوازینی موخه چې ازادي راډیو اورم او خبرونه لیکم همدا ده چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي راډیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي راډیو ویش بلابل سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوقي ځوانانو خزو بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي راډیو د خبرونو په اړه وایي
په تیرو اتلس کلونو کې ازادي راډیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو در رسولو تر وسه وسه هڅه کړي. ازادي راډیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسي، خ حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي راډیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو سوالیتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي راډیو له دیوډان د 1950 ام کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې 1993 اکتوبر کې د غنشرات بانسول. له دیوډان د لومړۍ ځل 1950 کال کې ازادي راډیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا محل ازادي راډیو له 25 څخه په زیاتو بلابلو ژبو نشرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د متقاعدینو مسله. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د لګښتونو ریاست وایي چې پروان کال کې 1,16,000 نه زیات متقاعدینو باندې حقوق ویشل دي. د دې ریاست مشر عمر دورانی د پنځشنبه په ورځ یو خبري غونډه کې ویل چې د دې پروسې د شفافیت لپاره د بایومټریک بهیر هم پیل کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
معلم بوده، برج چهارنی مزار کار میکرده، برج چهارنی مزار کار میکرده، حال تقاعد خوب دو ماسمایی میده و میبری بعد.
شپیتکال هم نه نجیبه چه دوار پیه مسنوی دی دو میشتی وراندی لحیرات ولایت نه کابل تا دخپل خواند تقاعد دخستول پر راغده. نجیبه وی لا هم سرگردانه گرزی و ده تقاعد ده حقوقو یا پیسو خستو پروسه پیچلی ده.
تقریبا دو موسم مایا که
نگدی دری میاشتی کی چې همدی کابل کې د خپل خوند تقاعد د خستو لپاره راغلیم او په کارونو یو بوختیم. تر هیراتا زمرا زموودا دو میاشتی کی چې دلته په یو هوټل یا مسافرخانه کې اوسېګم. د تقاعد هر مسول ته چې زنګ وهم ورزم هیڅ څوک جواب نه راکوي. دلته تقاعد پروسه کې خلک ډیر ځغلوي.
هر کس زنګ میزنه هیڅ کس جوابګوی نه میکنه. مګر بیا مقصد از کی میدونه.
میرمن نجیبه وایی د خواندی چې څلوېخت کالای په خوندیو کې د تعلیم په برخه کې خدمت کړای اوس 80,000 افغانۍ د تقاعد حقوق کیږي او له یو کال راهیسې کابل او هرات کې اندلتوانی دل چې تر لاسه کړی. تر دې وړاندې په وار وار ته متقاعد او مامورینو له لوري شکایتونه سوي چې د تقاعد د اخیستو پروسه پیچلې ده او دوی ځنډوي. خو د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د خزینې ریاست مشر عمر دورانی د پنځمه په ورځ دی وی خبري ناسي پر مهال وویل چې دوی سکل ګڼو متقاعدینو ته حقوق ورکړي دي.
در سال 1398 ما تانستیم که
په 1398 کال کې زموږ وکړای سول په مجموعي ډول 1,16,000 او 1,500 کسانو ته مو د تقاعد پیسې ورکړو. همدارز موږ وکړای سول چې د تقاعد عامه صندوقونه جوړ کړو. په راتلونکي کال کې به هم د تقاعدونو چې دولتي برخو کې کار کړی وي سهمیه به د همدې عامه صندوقونو ته انتقال کړو.
دولت کار میکند به صندوق تقاعد عامه بخیر انتقال میکند.
د خغلی دورانی په خبره د محل د ټول هیواد په کچه 1,45,000 کسان دولتي متقاعدین دي چې دوی ته به د روان کال تر پایه حقوق ورکړل شي. له دې سره د دغه ریاست په خبره د متقاعدینو د حقوق د ورکړې په برخه کې بایومتریک بهیر هم پیل شوی چې له دې لارې به شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ورسره ډب کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیز شبکه انټرنیټ ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږه له ازادي رادیو ناوړی وسم رازو یو بل ریپورت ته د سمنګان ولایت وسیدونکو د روغتیاي مرکزونو له کمواله شکایت کوي. یو شمیر وسیدونکو د ولایتي شورا غړو ازادي رادیو ته ویلي چې په زینو ولسوالیو کې روغتیاي مرکزونه ډیر لري دي او اکثرا ناروغان دغه مرکزونو ته تر رسیدو مخکې په لارو کې ساور کوي. د ازادي رادیو سیمهیز خبريال مجیب رحمان حبیب زای پر له بلخ ریپورت راکړي.
د هیواد په شمالي سمنګان ولایت کې د روغتیاي مرکزونو د نشټونه او کموالي په اړه نیوه کې زیاتې شوې دي. د سمنګان یو شمیر اوسیدونکو په ولایتي شورا کې د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت کې د روغتیاي مرکزونو شمیر د خلکو لاړتیاو سره سم نه دی. د سمنګان استوګن وایي چې لرو پرتو سیمو کې خلک باید لسکونه کیلومتره لار په پښو تاګ وکړي ترڅو ځان یو روغتیاي مرکز ته ورسوي. د سمنګان د درې یوسف بالا ولسوالۍ اوسیدونکو بی بی کوبرا ازدی رادیو ته وویل زموږ په سیمه کې کلینیک نشته دی. امیدوار خزه نشي کولای چې د غرنیو هڅو ټیټولارو په شاپرې خودو سره ځان د ولسوالۍ د مرکز روغتون ته ورسوي. ډیری وخت ناروغان په لارو کې مړي. زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو سمبال کلینیک نشته. د سمنګان د ولایتي شورا استازي وایي چې د درې یوسف بالا او پایان ولسوالیو سربیره په فیروز نخچیر او روی دواب ولسوالیو کې هم خلک د روغتیایي مرکزونو له نشتون او کموالي سره مخ دي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ازي رادیو ته وویل چې د ولایت په مرکز ایبک ښار کې هم خلک مجهز روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د ایبک سلبستري روغتون هم سروه کله په خوا جوړ شوی چې د خلکو اړتیاو ته د ځواب ویلو ظرفیت نه لري. هغه زیاته کړه په ولسوالیو کې تر ډیره ښځې او ماشومان د روغتیایي خدماتو له نشتون زیان ویني. په مرکز ایبک کې هم خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او یوازې یو پخوانی روغتون شته چې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د ولایتي شورا استازي د دولت د بې پامۍ تر څنګ نامنی او د ولسوالیو د لارو خرابوالی هغه اساسي ستونزې ګڼي چې خلک روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي. د یاد ستونزو سره سره سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې سمنګان ولایت کې روغتیایي چوپړتیاوي ټولیزې یعنی سراسري دي. د سمنګان د امیر روغتیا مشر خلیل مستق ازادي راډیو ته وویل چې د 1398 مالي کال په ترڅ کې په درې ولسوالیو کې نونس روغتیایي مرکزونه د دولت وسلوال له خوا بند شوي وو، خو دوی د سیمه ییزو ولسي مشرانو په منځګړیتوب بیرته دغه مرکزونه د خلکو پر مخ پرانیستل. ده وویل چې په ټول سمنګان کې د ایبک ښار د بستریز روغتون په ګډون او څلوېښت ثابت او سیار روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي. مستق زیاته کړه چې د استوګنې له ځایونو تر روغتیایي مرکزونو د 2 ساعته لارې فاصلې په پام کې نیولو سره د سمنګان 90% خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د 2 ساعته پیاده تک په پام کې نیولو سره د سمنګان 90% خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي او په هغه سیمو کې چې کلینیک نشته موږ هڅه کوو چې سیار کلینیکونه جوړ کړو. د هیواد په شمال کې یوازې سمنګان نه دی چې د یو شمېر ولسوالیو خلک د روغتیایي مرکزونو د نشتون او کموالي له امله په ستونزو کې دي، بلکې په سرپل، جوزجان او د شمال زون په مرکز بلخ ولایت کې هم خلک په ځینو ولسوالیو کې په موقعي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له همدې له امله ډیری ناروغان مړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې هم زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحاتو کې اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې ویل نن د ازادي رادیو خدا خبرونه اتلسمه کلی زده اتلس کالونو راهسي ازادي رادیو د افغانستان لپاره خبرونه کوي چې پکې بیلابیلې خبری او معلوماتي خبرونه شامل دي. څو اوریدونکو موږ ته د زموږ د تلسمي کالیزي په مناسبت پیغامونه پریخي. د دوو اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو.
حضرت محمد يم د هلمند ولایت نادالي دولت والي سلیکلي څخه دا پیغام پریږم. د ازادي رادیو کومه کالیزه دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. دا پاک یو چې هر وخت دا چې په پاتې شي ازادي رادیو زنده‌باد.
سلامونه ونی گیلی فرزونی تاسو او استاذو له طریقه د ازادي رادیو ټول قدمونه او سنت ته د افغانستان د اجازه د افغانستان باندې نیکیرو فرزونی وړاندې کوم هم د شروع د خوش خوشاله یو هم دراز د ازادي رادیو د اطلس کننی کلیزې مبارکي تاسو ته هم وایم خدای دې وکړي چې همیش خوشاله اوسئ. زه عبدالوارث المريم له هلمند شان نه تماس نیولی دی او شاوخوا لس کاله کېږي همدا رسنۍ اورم. د دې رسنۍ مدیر څه زده کړي دي او په دې مو په خپل ژوند کې دی ویل تاسو ته د لا بریالیتوبونه هیله کوم او خدای وکړي چې دا رسنۍ په خپل راتلونکو برنامو کې او ثبات لپاره همداراز بشري حقونو ته او په خاص ډول د ښځو د حقونو برخه کې چې لا یې هم کار کړي دي یا نور هم ډېر کار وکړي. مننه او درنښت.
دوستانو وس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلال سي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
په کابل کې د امریکا سفارت شخ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي چې هغه افغانان چې رای ورکړي د انتخاباتو د پایلو په اړه ډاډمن سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والي ویان نجم الدین برهاني ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې پر پولیسو حمله کړې. دوه پولیس په حمله کې وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. په کونړ کې د امیر روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي ویر لري چې سشکال به هم د وسلوالو ډلو د مخالفت لامله څلوېش زره کوچنیان د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې د پولیو ضد د واکسین له کمپاین محروم پاتې سي. دا فینریوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې روانې دي. د خلکو جبري بيدرکۍ د شذو پر ضد تشدد شکنجه د رسنیو سانسور د توکمیزو مسبې لژکوي پر ضد تبعیض ادامه لري. د ادارې په خپل رپورت کې چې پرون خبر شوی ویلي په پاکستان کې د بشري حقوقو پر مدافعانو خبريالانو او د شيګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم روان دی او د دې ډلو صلح او وګړي امنیتي ځواکونو به درکه کړي او لتورې عالم حاکمې پرته توقف کړي دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسي له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره وکتل. د اسرائیل صدر اعظم له واشنگټن نن مسکو ته تللی ترڅو د منځني ختیځ د سولې په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پلان په اړه چې د سشنبه په ورځ اعلان کړ له پوتین سره خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې مسکو ته د سفر په آینده کې د روسیې او د اسرائیل ترمنځ د لا کلکو او دوستانه اړیکو څرګندونه کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا پر اعلان شوی پلان د پوتین نظر غوښت.
دوستانو فرشته جلال زی بچی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درواورول. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ ویب پاڼه کې عامول ولې. دا ویب پاڼه په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. او وسم خان محمد سین له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د بدمنټون ملي ټیم په ایران کې د دهای فجر د نړیوالو سیالیو په 28م دور کې د ګډون لپاره ایران ته لاړ. افغانستان د بدمنټون د فدراسیون رئیس مستوري ارزو ازادي رادیو ته وویل د بدمنټون دغه سیالۍ د روان میلادي کال د فبروري له 3 نه تر 8 پورې د شلو هیوادونو د بدمنټون د ټیمونو په ګډون د ایران د شیراز په ښار کې جوړیږي. افغانستان د بدمنټون په ټیم کې درې هلکان یو لارښود او د ټیم پلاوی شامل. افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم د اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د سیالیو په شپږم دور کې د ګډون او 2020 میلادي کال کې د اولمپیک د صحنې د ترلاسه کولو په نیت نن د ازبکستان په لور وخوځېد. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د خبرونو مسؤول مجیب قاری زاده ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ د روان کال د فبروري د میاشتې له 8 نیټې نه تر 12 پورې د ټولو اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د ټیمونو په ګډون د ازبکستان د تاشکند په ښار کې ترسره کیږي. افغانستان له لورې په دغه ټیم کې د بیلابیلو وزنونو دوه نارینه ورزشکاران او د ټیم پلاوی برخه او ریال مادرید په غوسه توګه پر مخ ولاړ. د ریال مادرید د فوټبال ټیم خپل وس پر مختګ د لارو ماردا په لوبغاړي کې تجربه کړ. ریال مادرید د فوټبال ټیم سلور د سفر په مقابل کې د ریال زاګورازا په کور کې اسپانیا د حسفي جام د سیالیو سلورمې مرحلې ته لاره وموند. په ډېرو سیالیو کې والنسیا، ریال سوسیداد او وی آریال پر خپلو سیالانو د بری له امله نورو پړاوونو ته رسېدلي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د دې خبرونې وروستیو شیبو ته. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو او ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورو. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چشي باندې لري یا په پښاک یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند څخه کوچنیواله دی. ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنځلې هغه کسان کوي چې ورټوب کې ویریدل دي ټکرونه خوړل دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو پاکل غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شنا سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جب ران کیدون کی زیانو نړولی شي. په زینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحد یار د کابل ولایت بګرامې اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانې د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې څور ته وایي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چشي باندې لري یا په پښاک یا په باو یا په بلا باندې سیاله غلس سیستم لسی پښاک د او تیاره د او بلا د ډارېږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کېږي چې هغه خپل جرأت له لاس ور کوي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږېدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي سي دی باندې. باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس ان شاء الله چې تعلیم مخ په زیاتې دود او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول سي، ځکه ماشوم کوي رس دغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان ک علمي سطح نه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نشوي راغه کې حتی میمن خانی ته یو چای هم پیرو غوړي هغه نه راځي ځکه چې هغه ډرول سوی دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه شي.
خپل ماشوم ته دی پیټ کیږي
ولا خپل ماشوم ته هم کم پیټ کیږي.
لکه څنګه به ته ویرولې
منګ وخت کې قرباني کې دغه ورای خسته یو قرباني لپاره داسې کور ته راوسته نو سهار ز سراجیک سم منګ په کور کې ورای ګرځیدو دغه پسنه د قرباني لپاره ما خو نه ولیدلای ز سراجیک لمانه څه لګ غاټو غلی دلی ول اله وای تخته سی بابا ورغه زسه کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سم نیما دا ټنډ او پزه هم لګ زوبل سم امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.